پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوړي. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو وړاندې له هلمند د افغانستان شمال ته د سولې د رسیدلي کاروان له نوې ستونزې خبرو چې وسلوالو لار ورته نیولې. دا به هم واورئ چې په هند کې د افغانستان د سوداګرو په ګډون د نړۍ د لسګونو سوداګرو ګډه غونډه جوړی شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاع قواو د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي. او تیره ورځ په امریکا کې یو ازبکستاني کډوال د یوې ترهګرې ډلې سره د ملاتړ په جرم په 11 کاله بند محکوم شو. بشپړه خبرونه. د برتانیې د دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چارو کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاریو او توان په اړه بحث وسو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په هیواد کې جګړه او ورور وژنه ختمه کړي. د حکومت اجرایی رئیس په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قومندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ پر اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په کابل کې سره وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله لیکي چې نوموړی وایي ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او افغان پوځیانو ته چې د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایلو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه وکړي. دا لوبه د کابل پر وخت د ماپښین پر 3:15 په پام کې ده. دا د افغانستان او آیرلند د لوبډلو ترمنځ په بلفاست کې د درې یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یو لوبه افغانستان او یو آیرلند ګټلې ده. په لومړۍ لوبه کې افغانستان آیرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړه او دوهمه لوبه آیرلند د 3 په توپیر په داسې حال کې له افغانستان وګټله چې 10 توپونه یې لا پاتې وو. د دې لړۍ د جام ګټونکی به د نننۍ لوبې ګټونکی وي. افغانستان د آیرلند په بلنه په بلفاست کې مخکې له دې 3 اوورزې سیالۍ هم کړې چې 3 واړه یې ګټلې دي. تاسو موږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د هالند شي ارخ افراطي سیاستوال ګرت ویلدرز وایلی د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونو هغه سیالي چې د د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. څو خلک د په وینا د اسلام پالو د تاو تاریخوالي قرباني نسی. نوموړی پرون ماښام وروسته له هغې چې په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر 10,000 زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دي له خپل پلان څخه راوګرځوي. ویلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي د اسلام پیغمبر ته د منسوبو کارتونو سیالي په داسې حال کې لغوه کوي چې ورته د وژنې څو ګواښونه هم سوي دي. څو ورځې وړاندې یو کس د هالنډي پولیسو لخوا په دې شک ونیول سو چې ګوندې غوښتل یې ویلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګیرت ویلډرز له دې پلانه د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ او ویویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت یې پکښې لاس ولري، خو په عین حال کې یې څرګنده کړه چې د ویلډرز د بیان د ازادۍ مخه نسي نیولی. تیره ورځ په امریکا کې ازبکستانی کډوال د یوې ترهګري ډلې د ملاتړ په جرم په 11 کاله بند محکوم سو. د محکمې په دې حکم کې هغه 6 کلونه هم شامل دي چې نوموړی د لا د مخه په توقیف کې تیر کړی دي. د محکمې منصفه هیئت 22 کلن جمشید مختاروف ته جهاد اسلامي په نوم د ازبکستان د حکومت له یوې مخالفې وسلوالې ډلې سره د $300 مرستې او نور ملاتړ مجرم وباله. دا ډله په افغانستان کې هم په بریدونو کې لاس لري. د محکمې قاضي وویل د مختاروف جرم جدي دی، خو نوموړی په امریکا کې دننه د تاوتریخوالي کوم اقدام نه دی کړی. د مختاروف یو بل همکار بختیار جمعیف د اپریل په میاشت کې یوې محکمې تقریبا په ورته سزا محکوم کړی و. مختاروف او کورنۍ یې په 2001 کال کې د کډوالۍ د یو پروګرام له مخې امریکا ته کډوال شوي وو. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړې وه. د ادارې په خپل درې میاشتني راپور کې چې پرون خپور سو ویلي دی چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتونو له وتلو سره سره کړی دی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دوهم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي اداره خپل درې میاشتنی راپور خپروي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام باور چې له هلمند د راپاچېدلې سولې کاروان غړیو مخه په بغلان کې نیول شوې ده. په هند کې مو افغان سفیر لوی مهمه تجارتي غونډه خبروي.
دا ناسه په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي.
افغانستان هند ته تر ډیره وچه او لمده میوه صادروي. د هلمند منډو یو باغ ته مو ورولو چې نوی اوبه ورماتوي. هلمند کې د منو د باغونو سنجې چری او څنګه هواري د شپې یو تفصيلي راپور کې به واوري. او د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو. زما رایا زما حق.
بدبختانه موږ تاسو دلته همیشه ګورو د مدني حرکتونو په نامه باندې داس حرکتونه تر سره کیږي چې د پیکا او راکټ او کلاشینکوف سره
اسدی رادیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 نیولې شي. د سولې د کاروان مخه په بغلان کې وسلوالو نیولې. دغه کاروان 15 غړي لري چې نشتې شل ورځې مخکې له کابله د مزار شریف لور ته پلی روان شو. په بغلان کې د دې کاروان غړي چا درولې؟ رحمت الله افغان موضوع څارلې. افغان صاحب، دغه مدني فعالانو مخه چا نیولې؟
بل شیبر صاحب لکه تا چې دا ونه وکړه، شیبه وړاندې موږ د دغه کاروان لویان بسم الله وطن دوست سره خبرې وکړه. دوی ول چې د سولې ولسی کاروان غوښتل چې د ډنډي غوري ساحې ته ولاړ شي چې د اکاخلو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د دوی مخه نیولې ده او ورته سپکاوی یې کړی ده. ښاغلي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
سپکاوی سوی دی، بد الفاظ کارول سوی دی، ستندل سوی دی، خو په چټه کاچ په لوړه کاچ چې بیا څوک راغلی دی هغوی بس هم غوښته دا ویلې دي چې دا راته ویل پرون چې هغه کشرانو چې ته ویلې دي د هغوی پر دبي بخښه غواړي.
وطن دوست همدارنګه وویل چې یو کس ځان د طالبانو د والي مرستیال معرفي کاوه. دوی هغه سیمو ته نه دي پرېښودل شوي دي کوم چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمې دي. وطن دوست همدارنګه وویل چې دوی ورسره خبرې کړې دي، ولیدي چې د لوړپوړي طالب چارواکو ورته ولیدي چې د سولې د ولسی کاروان د طالبانو ساحې ته به نه ننوځي او نه به پرېښودل کیږي. وطن دوست همدارنګه وویل چې دوی ورسره لفظي شخړه کړې ده او طالبانو تور پورې کړې ده چې دا د جنرال جان نیکلسن پروژه ده. دوی ورته چې او حکم دوی دا ثابت نه کی. همدارنګه وطن دوست وویل چې دوی اوس په موټر بغلان هغه ته کندوز ته تللي دي. هلته له ولس سره ناسته پاسته لري او نن مازدیګر 3 بجې به بیرته راځي. د پولیس خمرې له څلور لارې نه به د د مزار پلوري حرکت کی والته به خلکو سره ګوري له هغه جنو بیا دوی له بلخ نه تر هرات پورې حرکت کی شبر سبا د باید یادونه ورل چې دغه حرکت چې شاوخوا شل ورځې وړاندې له کابل پیل شوی ده لوتی په له کابل تر بلخ پورې دوی پلان لري چې حرکت وکړي او لارې پوګدو کی هغه صحیح چې خلک دي د سولې کاروان د سولې غاګ د سولې پیغام ځان سره اول لیکدوي بل شبر
سبا بل وطن دوست تاسو ونه ویل چې که چیرته دوی بیا د خپل حرکت پیل کړي خو بیا بل ستونزو سره مخامخ شي بیا به څه کوي آیا په سیمه کې له خلکو سره ارتباط نیولی
وطن دوست ول چې دوی په خپل کوم پلان د لری او کوم هوټ لری د سولې د پیغام رسول خلکو ته دوی خپل پلان مطابق به هر څومره مخه ونیول چې بیا هم دوی دی خپل د سولې پیغام به خلکو ته رسوي که څو وایي مخه ونیول چې دوی به خپل هوډ نه اوري او په دې برخه کې دوی له ولسونو سره غږېدلي دي او کوم لارې په اوږدو کې ولسونه دي دوی ویل چې څومره موږ تللي یو موږ ډېر زیات تود هرکلی سوی د ولس نه خوشحاله یو خو د طالبانو نه غوښتنه وکړه چې د دوی حرکت مدني حرکت ده د سولې لپاره حرکت ده سوله د وطن یو اړتیا ده او باید دوی ته اجازه ورکړه چې دوی ساحل لاندې سیمو ته خلکو ته د سولې پیغام ورسوي همدارنګه طالبانو ته هم د سولې پیغام ورسوي چې ورسوي
لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه په لاره کې مثلا د پروان ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د دوی تود هرکلی شوی دی او په بغلان کې هم تر اوسه پورې له ستونزو سره مخامخ نه وو خو کندوز چې په موټر کې تللی دی څرنګه د کندوز کې سایه ونه کړه چې هلته خلکو له دوی سره څرنګه چلند کړی
ازادي راډیو چې کله دوی له کابل نه حرکت کړی دی دوی تعقیب کړی دی تر پروان پورې سالنګ پورې بغلان پورې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ولیدل چې د سیمې خلک دوی ډېر زیات تود هرکلی کړی په ورته راوتلي دي راغلي دي دوی ته کړی د دوی خې بدرګه کړی دي دوی چې د موږ رسمي حرکت چې پلان سره مطابق تر مزار شریف پورې وینځ در بلخ پورې وو دوی دا چې کندوز ته تللی دي کندوز ته دوی په موټر کې تللی دي او کندوز یو بل پلان دی چې خلکو ته پیغام ورسي ځکه دوی بیا هرات خواته دي د کندوز خلک هم د جګړې زیات د پلي دي نو دوی ته خپل پیغام رسول لپاره دوی په موټر کې تللی دي دوی ول چې نن بیرته حرکت له کندوز نه له بغلان تر مزار پورې پیل کی نو دا ول چې موږ عمومي پلان هو ادب چې مزار خو زمینی کندوز ته ملاړو چې خلکو د سولې پیغام ورسي
رحمت الله افغان مننه و موریدل چې د هلمند د سولې مدني کاروان غړیو مخه د بغلان په ډنډغوري ولسوالۍ کې طالبانو نیولې ده د دوی سپکاوی کړی دی او بیا ورسته بخښنه ترې غوښتي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په پام کې ده چې په روانه سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12 تر 15 پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی پلاوی هم ګډون وکړي شغلی عبدالی د مرکې په پیل کې د غونډې پر څرنګوالي او اهدافو رڼا واچوله
دا ناس په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 زیات د افغانستان تجارتان به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو سرمایه‌ګذاران اشتراک وکړي او د امریکې او د نورو هیوادونو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایشه کې شول کېږي هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سرمایه‌ګذاران او دغه نور هیوادو خبر شي زموږ وزیر صاحبان او رئیس ابجاد د افغانستان براجي په مختلفو پرلو کې به دا کښینی او د افغانستان د فرصتو په باره کې به ګورنرال ته به ګزارش ورکړي چې څنګه په افغانستان کې د کولای شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي او د افغانستان څخه استفاده وکړي ترڅو منطقي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پانګونې لپاره
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داخلي غالي د افغانستان او دغه زعفران معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته او په هند کې د مارکیټ فوق لا ډېر دی نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه او مخابرات کې سرمایه‌ګذاري وسي په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سرمایه‌ګذاري وسي یعنی د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنیو په مخ کې وړاندې شي او هغوی ته به په دې متعلق څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسی او په څه شکل موږ کولای شو دوی که هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې تمګداري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پانګونو ته تاسې په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پانګونې وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او د ریلوی په متعلق، او دغسې د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنې د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پاکې کې د هغوی سره د هغوی د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومک کېږي. د هغو دپاره موږ د افغانستان د حکومت خوا چې د احت راځي، هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوالو ته ګزارش ورکوي.
ښاغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتي حالت ته په پام سره، تاسو به دغو پانګوالو ته څه ډول قناعت ورکوئ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادونو په منطقه کې د امنیت نگاه څخه به چالشونو سره مخامخ وي، اما تاسو سره باید ووایم چې ناامني په دې منطقه کې تقریبا په بل هر هیواد کې څه ناڅه اندازه موجوده ده. لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپل د منځکې د کار یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه د دې ناامني مخه ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منطقي هیوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امور کې او دغه سي په منځکه کې د نورو هوادو سره د افغانستان په باب همکاري، لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنې دا درې اړخیزه همکاري چې افغانستان، امریکا او هند په دغه لویه برنامه جوړوي، نو اهداف اصلا د دې امنیت مخه نیول دي چې څنګه موږ وکولای شو د مختلفو سلو څخه، یعنې د امنیت راوسته تنها په امنیتي امور باندې نه، لکه سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې امنیت کې موږ سره کومک وکړي.
په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی تمه ده چې د هند په ممبئی کې راتلونکې اونۍ نه بله اونۍ په سلګونو سوداګر د افغانستان لپاره په یوې تجارتي درې ورځنۍ غونډه کې برخه واخلي. له افغانستان نه هند ته یو مهم صادراتي قلم میوه ده. د مساحت له پلوه د افغانستان د تر ټولو لوی ولایت هلمند کروندګر وای مڼې خوشی دي خو مرزونه کوي. هغه کروندګر چې د مڼو باغونه لري شکایت لري چې د مڼو ونې شبار نیسي خو د بیلابیلو مرزونو له امله حاصل ته نه رسیږي. د زراعت کارپوهان او د کرهنې د ریاست مسؤلین سوي په دې اړه نور تفصیل له هلمند د الیاس دی پراپور کې.
عبدالله د بولان په کرنیز فارم کې د زراعت د ریاست اړوند د مڼو په یو باغ کې اوبه لګوي. د دې ځان باغ هم لري خو دلته راغلی دی چې زده کړي څنګه خپل د مڼو باغ د مرزونو څخه ساتلی شي. د کوکنارو او نور نشیتو کو د تولید او قاچاق په نوم د مشهور هلمند دغه بزګر غواړي حلال دانې وکړي او هم د مڼو په برخه کې د موجودو مرزونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. عبدالله د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د هلمند ځکه د شرنګ او خوند مڼې کوي خو اکثره تر حاصل وړاندې مرزونه کوي او مڼې په درختو کې ورستوي.
یو صاحب چې په دغه د دغه سي میزان سي بس تاسو وخت دوی دی لکه سرطان ډیره سخته ګرمي لري، دوی تندو کی یا شپته موتو کی یا نور مرزو کی، یو مچ مجرته وای مچ ورته کی اوبس دوی بلګریږي کی، او په وخت میزان هم بس تاسو التنو کی وبکمی سی او به ورځ هم دوی بلګریږي. په دغه وخت دوی باندې بلګریږي او بلګریږي او نو خاصبی دا کیسه
د نشیتو کو او جرمونو سره د مبارزه په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی ورستۍ راپور شي چې افغانستان لا هم د نړۍ 90% نشیتو کې او اپیون تولیدوي چې په دې کې تر ټولو ډیر د هلمند څخه دي. حکومت سره لدی چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د هلمند کروندګر د غنمو او کیمیاوي سرو ترڅنګ د زعفرانو، پستو، خرما او نورو دانو کرلو ته هڅوي خو دغه کار په اغیزمن ډول نتیجه نه ده ورکړې. مڼې که څه هم نسبت نورو میوو او کرهنیزو دانو ته پریمانه نه دي ترویج سوي خو د بولان په کرهنیز فارم کې د شاوخوا 300 ونو دغه باغ کې شپږ ډوله او څو رنګه مڼې ښیي چې د هلمند په اوبو او هوا کې ښه حاصل ورکوي. خو د هلمند کومې مڼې د ناروغیو او بېلابېلو آفتونو سره مخ دي؟ د دې ولایت د کرهنې د ریاست مرستیال رفیع الله کلام وایي اصلاح سوي نیالګي نسبت د بازار عادي نیالګیو ته کم مرضونه کوي. رفیع الله کلام وویل په هلمند کې نه یوازې ونې د دوبی او منی د موسم مڼې کوي، بلکې یو ډول یې په کال کې دوه ځله بار نیسي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې نسته. کلام د ازادي راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هغه کروندګرو ته به د مڼو د ونو پیوند مفت ورکړي چې غواړي باغونه وکړي. د مڼو د باغونو سلنه لا کمه ده، خو لسګونه کاله مخکې هلمند د غنمو له ادرس یوازې د غلې په ګودام مشهور و. اما د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د خوږې خاورې او پریمانه اوبو له امله دلته ټولې درختې او دانې ښه حاصلات ورکوي چې د رواجولو دپاره لازمه ده د کروندګرو محصولاتو ته سړې خونې او په هیواد کې دننه او بهر بازار موندنه وسي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی راڈیو سره اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شید.
د پاکستان حکومت او په ټوله نړۍ کې مسلمانانو په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالۍ فسخه کېدل ستایلی دي. د هالند پارلمان یو توندلاري سیاستوال پرون اعلان وکړ چې دا پلان شوې سیالۍ د انسانانو د وینو بهولو د مخنیوي په مقصد فسخه کړې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شبه احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د ګرت ویلډرز پرونی اعلان به په پاکستان کې په تېر د اسلامي ډلو احساسات یو څه غلي کړي دي؟
د پاکستان د تحریک لبیک ګوند دغه اصلي ګوند دی چې نن یې اعلان وکړ او د دې ستاینه یې وکړه، او دا هغه ګوند دی چې په دې هیواد کې د تکفیر د قانون د انفاظ ملاتړ یې کاوه. دوی نن په اسلام آباد کې وروسته له دې چې دا اعلان وشو د خپلو پلویانو اعتراضیه لاریون او مظاهره لغوه کړه. دا وروسته له دې چې د پارلمان د هالند د پارلمان غړي ګیرت ویلډرز د اسلام د پیغمبر د کارتون پلان شوې سیالي فسخه کړه. د تحریک لبایک ګوند د تونلاري رهبر خادم رضوي په مشرۍ د زرګونو فعالانو لاریون چې د چهارشنبې په ورځ له لاهور ښار څخه پیل شوی و اسلام آباد ته نږدې شوی و چې د دې سیالۍ فسخه کېدل نیمه شپه اعلان شول. د دې ګوند یو بل مشر پیر افضل قادری خپلو پلویانو ته وویل چې دوی اوس خوریږي او خپلو کورونو ته ځي. د لاریون ګډونوالو چې د دې خبر اورېدو احساساتي کړي وو د الله اکبر نارې وهلې. قادری وویل چې دا د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره یوه مهمه ورځ ده او د دوی د بریا څرګندونه کوي. هغه وویل مسلمانانو د خپلو مظاهرو او اعتراضونو له لارې د هغو کفارو مخه ونیوله چې غوښتل یې د اسلام د پیغمبر سپکاوی وکړي. نو هو، سوال ځواب د ستاسو د سوال همدا دی چې احساسات یو څه ښکاري چې غلي کړي دي.
او د پاکستان حکومت په تېره بیا سر اعظم په دې اړه څه ویلي؟
له دې اعلان څخه څو ساعته وروسته د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل په هلند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د مسابقې فسخه کېدل د پاکستان د حکومت او ولس لپاره لویه او مهمه ورځ ده. چودري په ټویټر په دې اړه د خپل پیغام په پای کې په اردو ژبه پیغمبر ته صلوات هم لیکلی و. البته له دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په یو ویډیویي پیغام کې چې هدف یې ظاهرا د اسلامي ډلو د اعتراضونو غلي کول و، اروپایان د مسلمانانو احساساتو ته په نه پاملرنه تورن کړي و. نو عمران خان تر اوسه پورې نور وروسته له دې چې دا مسابقه اوس فسخه شوې ده تر اوسه څه نه دي ویلي.
او که چېرته افغانستان ته ورشو، افغانستان عکس العمل تر اوسه پورې څرګند کړی؟
په افغانستان کې په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو غبرګونونه ډېر پراخ و، هم هغه وخت چې د دې سیالۍ اعلان شوی و او هم اوس چې دا سیالي فسخه شوې ده. خو د عمومي اعتراضونو په اړه نه هغه وخت او نه اوس تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. ښایي یو دلیل دا وي چې پخوانۍ تجربه تل په دې برخه کې ترخه وه، ځکه په دې ډول اعتراضونو کې عموما ګڼ شمېر ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله پېښېږي. اوس چې دا سیالي لغوه شوې هم د سمدستي پر ټولنیزو رسنیو د دې ستاینه شوې ده، خو په عمومي محفلونو یا په د عمومي اعتراضونو یا د ستاینو غونډو داسې کوم راپور نه دی ورکړل شوی. خو له دې مخکې کله چې هغه وخت چې نوې دا سیالي اعلان شوې وه، وسلوالو طالبانو په افغانستان کې پر هالنډي پوځیانو د حملو غوښتنه کړې وه، او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې اړه د هالنډ د بهرنیو چارو له وزیر سټیف پلاک سره ټلیفوني خبرې وکړې او له هغه څخه یې وغوښتل چې د دې سیالۍ د مخنیوي لپاره تر واسي واسي هڅه وکړي. نو نور غبرګونونه به وروسته معلوم شي چې د جمعې لمونځ ته خلک راوځي، ځکه په افغانستان کې نن رخصتي ده او تمنه کیږي چې چارواکي به رسمي اعلان وکړي. خو ښایي چې په ماتونو کې د جمعې د وازونو پر مهال د عامو خلکو عکس العملونه ښکاره شي.
تکل صاحب مننه وامه اوریدل چې په هالند کې د اسلام د پیغمبر د کارتونونو د سیالي فسخ شو. پاکستان او افغانستان عکس العمل څرګند کړی دی او ورله مخې هم غوښتي وو چې دا سیالي باید ترسره نشي.
هر چهارشنبه د ماسپخین له دو تر درو بجو میکروفون ستاسو.
د چلو د اوبو ستونزه ورځ تر بلې په نړۍ کې زیاتېږي، خو ساینس پوهان یوې بلې لارې ته مخه کوي. په دې اړه له عصمت څاروان اورو.
څېړونکي وایي چې له هوا څخه اوبه جوړولی شي. دوی وایي د نانو فایبر داسې سیستم یې جوړ کړی چې په وچو سیمو کې له هوا څخه د څښاک اوبه جوړوي. د میل آنلاین د راپور له مخې له هوا څخه د اوبو جوړولو دا آله چې په بیټرۍ کار کوي سپکره او په اسانه له یوه ځایه بل ته وړل کېدای شي. دا آله په یو ساعت کې له هوا څخه لس ګیلنه اوبه جوړولی شي. دا آله چې د امریکا په اوهایو کې جوړه شوې، له الکتروسپین پولیمرونو څخه په استفادې له هوا اوبه راباسي یا هوا په اوبو بدلوي. په لندبلو سیمو کې په اسانه له هوا څخه اوبه جوړېدای شي، خو د دې آلې ځانګړتیا دا ده چې په وچو سیمو کې هوا په اوبو بدلوي. او له بلې خوا داسې مواد په دې آله کې کارول شوي چې په لنډ وخت نسبتا زیاتې اوبه تولیدوي. د اوهایو پوهنتون څېړونکي وایي چې په دې وسیله په هر متر مربع ساحه کې د ورځې تر 180 لیتره پورې اوبه له هوا څخه جوړېدای شي. نانو فایبرونه له هوا څخه د اوبو د جوړولو ترڅنګ له هوا څخه دوړیا او باکتریاوې هم جلا کوي، او د دې معنی دا ده چې خورا پاکې او صحي اوبه جوړوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ته سلامونه وایم. زه د پاره ولایت غیثار ولسوالۍ د چکتسمی خبره کوم. کوم چې دغه موسسه کوم کله دولت موږ سره کوي موږ ته نه راځي. زورواکان خوري، کومندانان خوري، هغه سره ویشي موږ ته پر پنځو څو کور باندې یو بوجه وړل، یو بوجه وړل نو پنځو سکور څنګه ویشي څنګه وخه. په افغانستان کې موږ ته بل څه نه دی پاتې دی د آزادی رادیو. نو دا ازادي رادیو د لارې موږ غواړو چې دغه موسسې ډېرې دي که دغې کمې ویشل کېږي. السلام علیکم، زه لالا د کندهار خبرې کوم. د معروف ارغسان پر برابر باندې خبرې کوم. د معروف ارغسان پر منطقه باندې زموږ د بند دا څلور کاله کېږي چې خبره شروع ده او خبره شوې ده چې دلته بند جوړېږي. نو موږ زه خپله تختپل د ولسوالۍ یم، وروره د دغه بند په باره کې موږ تور نور هم تلیفونه کړي او دا زموږ پیغام وروره که تکلیف نه وي دغه پیغام نشر کړي او دغه وړکو چارواکو ته ورسوي چې دغه بند پر برابر دي ځنډ نه کوي. دغه درې ولسوالۍ لکدامان او تختپل او بولدک دغه درې سره د معروف در رسان پورې دغه پنځه ولسوالۍ دغه بند اباتولی شي.
السلام علیکم، صدیق الله ساحل نیمه ولایت زاد ولسوالی مسلم کیما او د ازادي رادیو د کارکون کو ندی رمضان کو زمونږ دا مشکل له طالبونو مبارک خبره دا د دې مشکل خلق دې په تشخیص کې او پای طالبان باندې کړی دي او طالبان دا خوای څو دا مشکل له کډی ته دې په واسه باندې وی دا مشکل دا دې سره مشکل ته ونه عوام په او دو په خارج کې او څو په یو ځای کې په بل ځای کې ورو سره بات نه لري او اون په تشخیص کې دې کې ته امکانات دي دا پای دې ته خاص کې چې عوام دې په اړه یو غټ خدمت دي دا ازادي راډیو کارکونکو نه دې ته موږ پیغام نه شرکې په سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا سج رډو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل د دې خبرونه په وړاندې پاتې برخه کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو په دې پروګرام کې به دا واوري چې یو شمیر ډلې پر دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو په سیستم کې د بدلون راشي او مخکې تر دې چې د میزان پاتې وشتمې د ولسي جرګې انتخابات تر سره کیږي باید تغییر پکې راشي د انتخاباتو